ساعتی دیگر اجمل اند آغاز میکنه که در استودیو است اجمل. سلام و روز بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان ته او اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي هیواد یې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. په ننګرهار کې چارواکو ویلي د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش په وړاندې عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبر نه دروري.
د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا تړون لاسلیک کړ. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ باندې د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حمله شوې. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د روسیې ولسمشر داسې فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې له ملاتړ برخمن جره غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کېږي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره سره بیا هم افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او د ده په خبره دښمنانو خپل هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی غنی د مونشن په امنیتي کانفرنس کې پرون ماښام دا څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې اوس وخت افغان پوځیان د کم شمیر بهرنیو پوځیانو په ملتیا له خپلې خاورې دفاع کوي.
But none of the strategic goals
زمونږ د دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی پوره شوی. د افغانستان هیڅ کوم ولایت د دښمن په کنټرول کې نشته. هو مونږ جګړه کوو، خو دا جګړه یو پیچلې جګړه ده.
افغان ولسمشر په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره په دې پیچلې جګړه کې لاس ورکړي او د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ سباندې دیرش ولسمشران او ګڼ چارواکي په روانو نړیوالو امنیتي ننګونو بحث کوي. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د دواړو لورو ترمنځ لومړنی کاري حقوقي چوکاټ دی، پرون د مونشن امنیتي کانفرنس په سنډه کې د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغیرنی سره لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې په یو بیان کې د فدریکا مغیرنی په وینا ویلي چې یا تړون به موږ ته اجازه ورکړي سو په افغانستان کې د بشري حقونو، د فساد پر ضد مبارزې، دولت سازۍ او د کډوالو په برخه کې پیل شوي کارونه مخته یوسو. اخوا د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی هم ویلي چې دا تړون د همکاریو نوی باب پرانیزي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپوري ولسوالۍ باندې پرون اول مورز د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې دغه راکټي حملې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د ننګرهار په للپورې ولسوالۍ ډیورنډ کرښې اخوا څخه شاوخوا 315 راکټي او نور توغندیز بریدونه شوي دي. ماشومان او نور هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار کې میش منصوبین چارواکي هر مهال د هر ډول ځواب چمتووالی لري.
د ننګرهار په دې سرحدي ولسوالۍ راکټي حمله داسې وخت پیل شوې چې پاکستانی چارواکو په سن او لاهور کې د ورستیو حمله پړه د هغوی په خبره په افغانستان کې میشتو مخالفینو اچولي او غچ اخیستلو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو د ورستي دریز او په لالپوري او نورو ختیځو برخو د راکټي بریدونو په غبرګون کې د جمعې په ورځ د پاکستان سفیر ابرار حسین احضار کړی و. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د هراري په سټیډیوم کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام مسؤول عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل افغان لوبغاړو د تیرې لوبې په ګټلو سره ښه مورال ترلاسه کړی او د خبره هیله ده چې وکړی شي دا لوبه هم وګټي.
افغانستان ملي لوبډله شامه د ګلری او زیمبابوې لوبډله د نصیب شار لاندې د دکچې غیوال لوبه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. نو کچې تاسو لوبه ګټو ډیره مهمه ده. دا ډیر اړین هم د زموږ لپاره د فول ممبر ماتول په داسې اساس شی بو کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فول ممبرشپ خبري روانه ده.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو 15 یورزنی نړیوال لوبي د فبروري په شلمه پښپړسمه پلکړی چې لومړی لوبه افغانستان د باران د اورښت لامل د ډی ایل میتود په اساس په 12 منډو وګټله. ډی ایل میتود د کرکټ لوبو منل شوی معیار دی چې د باران او بد هوا په وخت د لوبي د ګټونکو او بایلونکو پریکړه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د روسیې لملاتړ برخمن جلاغښتونکو اوکراین سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کیږي. د اوکراین د دونسک او لوهانسک سیمو اوسیدونکو په دغه فرمان لمخې له دې وروسته د دې اجازه لري چې روسیې ته سفر وکړي، کار پکې وکړي او زده کړې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د دې فرمان د لاسلیک په غبرګون کې وویل چې دا د اوکراین د خاورې اشغال یو نخدا او نړیوالو قوانینو سرغړاوی په ډاګه کوي.
ما د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ته د روسیې د جمهور رئیس د وروستي اقدام په اړه خبر ورکړ چې د لوهانسک او دونیتسک اشغال شوی سیمو پاسپورټونه یې په رسمیت پیژندلې. زما لپاره دا د روسیې لخوا د اشغال او نړیوالو قوانینو د یو بل سرغړاوي ثبوت دی. دا ډیر اسمبلی کده چې دا مسله د منشن کانفرنس پر مهال وشوه.
د روسیې د جمهور رئیس د فرمان لمخې مسکو به موقتاً د اوکراین د یادو دوو سیمو د خلکو د هویت اسناد، تحصیلي اسناد، د واده سندونه او د موټرو جوازونه په رسمیت وپیژني. د پوتین په دغه فرمان کې راغلی چې دا فرمان به تر هغو چې د منسک د سولې د تړون په اساس په سیاسي حالاتو کې ثبات نه وي راغلی پر ځای پاتې وي. د امریکا متحده ایالاتونو کورنی امنیت وزیر ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یوه نوې زیاتې موثرې بڼې کار کوي. جان کیلی د سرګندونې پرون د مونشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې وکړي. هغه ویل چې د فرمان په نوې بڼه کې به همغه پخوانی او هیوادونه ایران، عراق، سوریه، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. د کورنی امنیت وزیر ژمنه وکړه چې لومړی خو چاته په بند کې شاملو کسانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امریکا پلور پرواز وکړي، خو که احیانا پالوتکه کې وی بیا ورته د امریکا خورې ته د ننوتلو اجازه ورکول کیږي. ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې د جنوري په 20مه فرمانی د محکمې لخوا تعلیق شو د پنځشنبه په ورځ ویل چې راتلونکي اونۍ د کډوالو په اړه نوی فرمان صادروي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني. په 2015 میلادي کال کې هسپانوي دولت منلې وه چې 10,000 کډوال مني، خو د وخت په تیریدو یې یوازې 1,100 ته اجازه ورکړه چې په دغه هیواد کې پاتې شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نا چې صفای وچه د افغانستان سیمه منړی خبرونه درو ورول دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې مو ګورئ.
This is not a civil war. It's a drug war.
دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې پرون شپه د منشن په نړیوال کانفرنس کې دا وینا پر مهال ویل، افغانستان په یو کورنۍ جګړه کې نه بلکې د نشه یي موادو ترهګرۍ پر ضد او دولت له دولت سره په نایلان شوې جګړه کې ښکیل دی. په دې اړه به ریپورټ ولرو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هر ورځ لسګونه تروریستي حملې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوائد عامه وزارت وایي د دې وزارت د اړوند پروژو د څارنې لپاره انټرنیټي سیستم فعال کړی دی. په اوروزګان کې د حج او اوقافو ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د په بدو کې د ښځو ورکړه ناروا ده او باید مخه یې ونیول شي. نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي. دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی هیواد له ترهګرۍ سره په جګړه کې په لومړی کرخه کې دی. نوموړي پرون شپه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس د افغانستان جګړه یو پیچلی او د دولت له دولت سره نایلان شوې جګړه وبلله. د پاکستان د دفاع وزیر بیا ویل د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي او د مخالفو ډلو په وړاندې مبارزې ته ټینګه اراده لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ تراوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا هیواد په یو کورنۍ نه بلکې پیچلې جګړه کې ښکېل دی. ولسمشر غنی دا خبره د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په خپل پرونی وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. جمهور رئیس غنی چې له رادیکال افراطیت او تروریزم سره په مبارزې خبرې کولې، د افغانستان د روانې جګړې پیچلتیا داسې بیان کړه: دا یو کورنۍ جګړه نه، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه دولت سره د دولت نا اعلان شوی جګړه ده. له دولت سره د دولت نا اعلان شوی جګړه چې ولسمشر غنی تر یادونه وکړه، په څه هدف ده، کوم دولت یادوي؟ په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې اوس په واشنگتن دی سی کې ده، د دې پوښتنې ځواب داسې ورکړ:
دانی وکړی او دا باور لري چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نا اعلان شوی جنگ کې سهم ده. همدارس دوی د ایران څخه هم اویر لري، حتی روسیې څخه هم، ځکه چې موږ تاسې اورو چې په دې وروستیو کې ایران او روسیه د پاکستان ترڅنګ د وسواله مخالفینو ملاتړ کوي. ډاکټر صاحب غنی ته هم دغه اندېښنه وسره پیښ شوې. دغه هیوادونه په نه هو د دې ترڅنګ چې د افغانستان په مقابل کې په جنگ کې درېدلي، غواړي چې افغانستان د ملاتړ هیوادونو بالخصوص د امریکای متحده ایالاتو په وړاندې هم جنگ پیل کړي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د خاتمه ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د رواني فبروري په 9 نیټه د امریکا سناجرګي پوځي خدماتو کمیټې ته په افغانستان کې د بهرنیو لوبغاړو له هغې ډلې پاکستان، ایران او روسیې له لاسوهنو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حمله او همدارس د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغه چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل پوځیان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ.
And I agree with the president of Afghanistan that there are no good Talibans and there are no bad Taliban. They are all bad.
زه له افغان ولسمشر سره موافق نم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دي. تروریست که په هر نومي بد دي، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تیر شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستانی پوځیانو د 2014 کال ضرب اعظم په نوم عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې هغوی ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ولسمشر پیغام روښانه و. هغه ویل موږ کولی شو د تروریزم پر ضد بریالي شو، بریالي کیږو او هم به بریالي شو، ځکه چې د راتلونکو نسلونو ژوند او ارامتیا په همدې بریا تړلې ده. د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې له افغان ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د مالی وزیر اکلیل حکیمی ملتیا کوي. د منشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې پر ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي، چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
دوستانو، د کابل چاپ غنو رسپان وم د منشن د امنیتی کانفرنس او په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه په شو بحثونو خبرې کړي. نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو خپل مطالب او تبصری تر ډیره د مونیخ د امنیتی غونډې او له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي لیکلي دي. سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مرستیال ولسمشر له قوله لیکلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد ستره مبارزه کړي. په مطلب کې د مایک پنس په حواله چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې، راغلي چې په دې لار کې افغانانو ډېری قربانۍ ورکړي او خپل ونډه یې په سمه توګه ادا کړې ده. په مطلب کې د ناټو د سرمنشي دا سرګندونی هم را اخیستل شوی چې ویلی دی د تروریزم د ماتولو لپاره غوره لار داده چې افغان ځواکونو ته ښه روزنه او تجهیزات ورکړل شي. ویسا دولتی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان د ډیر فشار راوړلو پر مسلې غور کوي. په مطلب کې د وال سټریټ ژورنال په حواله راغلی چې د پاکستان په حقله د واشنگټن زغم پای ته رسیدلی او د امریکا حکومت له پاکستان سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د مالی مرستو پر څرنګوالي هم بیا کتنه کوي. خو همدې ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې غبرګون امریکا ولې چوپه پاتې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان تر شا څوک نه درلودی په سند کې له حملې وروسته افغانستان ته ګوته نه نیوله او نه به یې هم پر افغانستان توغندي توغول. او هیواد دولتی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جمهور رئیس غنی د مونیخ د غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې په دیلیدنو کې پر ګډو همکاریو ټینګار او هوکړه هم شوي. د ورسپانې د نړیوالو رسنیو دا خبره هم په یو بل مطلب کې اخیستې چې امریکا باید په پاکستان پسې غټ سوټی راواخلي. هیواد دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله لیکلی چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هره ورځ لسګونه تروریستي حملې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. د ملي اردو لوی درستیز پرون د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ ملاتړ نه بلکې قرباني دی. نسیم شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز وایي چې هر ورځ په دې هیواد کې له 300 تر 500 تروریستي حملې کیږي او قرباني افغانان دي. جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتی ځواکونو د تروریزم پر ضد ټینګه مبارزه کړې او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
روزانه بیش از 40 تا 50 حملات تروریستي
دای وی هر ورځ په افغانستان کې څه باندې 300 تر 500 پوري تروریستي حمله د افغانستان د دښمنانو نړیوال تروریزم او جنایتکونکو شبکو لخوا د دې هیواد په ټولو برخو کې تر سره کیږي. له بده مرغه قربانی افغانان ورکوي. افغانستان د تروریزم قربانی دی نه ملاتړی او خلک د تروریزم ملاتړی پیژني. خاغلی شهیم د پاکستان لخوا افغان لوري ته د یو شمیر تروریستانو د لست سپارلو په اړه ویل چې دا لست به دوی ارزیابي کړي. خدای هم سرګنده کړه چې پاکستان هم باید د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لستونو په اړه اقدام وکړي. پاکستان په سند ایالت کې د تازه انتحاري حملې نه وروسته افغان حکومت ته د شپږ اویاتنو تروریستانو لست سپارلی او ویلی دی چې دا کسان باید هغه هیواد ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د پاکستان لخوا پر سپارل شوی لست غور کوي او پاکستان دې هم د افغان حکومت د ورسپارل شویو لستونو په اړه اقدامات وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او په ننګرهار کې د اجدل ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په دې اړه وویل چې د داعش ګڼ شمېر مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په مقابل کې که څه داخلي دي، منطقوي دي او بینالمللي ډلې دي، په میړانه باندې مبارزه کوي او د هغو د لمنځوړلو لپاره یې هوډ کړی ده. د هغې پالیسۍ په اساس باندې چې دوه کاله مخکې چې د په مجموع د تروریستي ډلو لپاره خاصا د داعش لپاره له هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې هغه ضربات چې ورته اشاره وسوله هغوی لیدلي دي.
د ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له توپیر پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد یو ډول عمل کړی او له دې وروسته یې هم کوي. افغان حکومت تل ویلی چې د تروریستانو مرکزونه له دې هیواده بهر په پاکستان کې دي او افغانان د تروریزم قرباني شوي دي. خو پاکستان تل دا خبره رد کړي او ویلی دي چې د تروریستانو پر ضد یې د پام وړ اقدامات کړي. خو یو څه چې روښانه ده هغه دا چې نړیوالو په تیره امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې څرګنده کړي چې تروریستان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او دلته تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستان لخوا د دې ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونو په ځینو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو ډلې خلاف روان پوځي عملیات له خنډ سره مخ کړي دي. شاه محمود شینوبار له ننګرهار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پاکستان لوري په لالپوري ولسوالۍ د توغندیزو بریدونو یوازینی لامل په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر وړاندې روان عملیات له خنډ سره مخ کول دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې روان عملیات له خنډ سره مخ کړي.
موږ په وروستیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالیو کې د اجتبلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورن کرښې اخوا څخه غندیز بریدونه ترسره کیږي، دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات له ننګونو سره مخ کوي. ښه بېلګه یې دوه شپې وړاندې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 18 ملي اردو سرتیرو شهادت دی چې د همدغه توغندیز بریدو وروسته ترسره شوه.
نوموړی وایي چې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورن فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه په لالپورې ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوي چې تر دې د مدرسې او اتیا مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګېدلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او تر 200 کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمیر د 350 څخه زیات شوي دي، نږدې 400 بریدونه شوي دي. دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي دي، دوه ماشومان همغه اطلاعات موږ سره ده چې ټپیان شوي دي. نور هم زیانونه او تلفات ښایي چې ولرو، خو له دقیقه سربې نه ده شوي، دا به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دي ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپورې ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
د افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډیر خاموشه دی او ډیر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبل زغمي، هم موږ خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم موږ امنیتي تړون لرو او هغه امنیتي تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندینه هیواد تعرض کوي نو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بې تفاوته دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورن کرښې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمیر ولسوالیو ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د افغانستان د فوائد امی وزارت وایي د دې وزارت د اړوند پروژو د څارنې لپاره انټرنیټي سیستم فعال کړي. په اړه یې د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د فوائد امی وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په ټول هیواد کې د دغه وزارت د اړوندو پراختی پروژو د څارنې لپاره یو انټرنیټي سیستم فعال کړ. د فایدامی وزیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ دغه نوی سیستم د معرفي کولو پر مهال وویل د افغانستان ټول وسیدونکي کولای شي چې په آنلاین توګه د هیواد د پراختی پروژو کار پرمختګ ستونزې بودیجه لګښتونه تدارکاتي چارې د داوطلبۍ پروسه تړونونه او داسې نورې ځانګړتیاوي په لږه شیبه کې وویني. خاغلی بلیغ وویل د دې سیستم له فعالېدو سره به د پراختی پروژو چارې په بشپړ شفافیت سره پر مخ ولاړ شي.
هدف اساسی همی بود که ما بتانیم که اطلاعات
دو بابل اساسی هدف داو چه مونگ وکڑی شد پروژو لپرمختگ ستونز و داس نور و چار و پاله هر اورز کرا اطلاعات ولی رو هم دارنگا غوارو چه ده بشری منابع و تدارکات و سیستمون مهم آنلاین شی
به صورت آنلاین خواهد شد.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د پراختی پروژو د سارنې دغه انټرنیټي سیستم په خپل د وزارت د متخصصینو د هڅو په نتیجه کې په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او اوس مهال په کې شاوخوا 1000 لوی او وړې بیلابیل پراختی پروژې ډیټا شوي او پاتې به هم په لږه موده کې ور شامل شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په ولایتونو او ولسوالیو کې د سړکونو جوړول، د اورګاډو د پټلیو جوړول او داسې نورې مواصلاتي چارې د دغه وزارت له عمده کارونو څخه دي. په خوا تر دې دغه وزارت ویلي چې غواړي په ټول هیواد کې په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړ کړي چې د اکثرو دغو سړکونو چارې پیل شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ کله ناکله د دغه وزارت د پراختی پروژو په چارو کې د شفافیت پر کموالي انتقادونه کړي دي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی له آزادی راډیو سره په خبرو کې د فایدامې وزارت لخوا د پروژو د سارنې د انټرنیټي سیستم فعالول وستایل، خو ویل چې حکومت دې د دغه سیستم د کارونکو پر صداقت او امانتدارۍ هم ټینګار وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې مونږ مدیریتي سیستمو دپاره څومره هم د ټکنالوژي نه کار واخلو دا به تر ډېره کچه پورې د فساد مخه ونیسي، اما په کامل ډول باندې فساد مخه نشي نیوی. مونږ دې ته اړتیا لرو چې په حکومت کې د امانتدارۍ یو فرهنګ رامنځته شي. فساد په مقابل کې یو مقاومت باید ایجاد شي او همدغه راز هغه کسان چې بیا اصول د پښو لاندې کوي هغوی مجازات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت په پراختی پروژو کې د بې کیفیته موادو پر کارولو، په پروژو کې د کارونو پر ځنډ، د داوطلبۍ او تړونونو په غیر شفافې پروسې، د ظرفیتونو په کموالي او داسې نورو نیمګړتیاو انتقادونه شوي دي. خو د فایدامې وزارت وایي چې د دغه سیستم له فعالېدو سره به نه یوازې پراختی پروژې بلکې د لویو لارو د بار وړونکو موټرو د تللو سیستم هم انټرنیټي کړي، سو په ټولو برخو کې د فساد مخه ونیول شي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک فکر چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په اورزګان ولایت کې د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په بدو کې د ښځو ورکړه ناروا ده او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو چارواکي هم وایي چې دوی د ښځو لپاره هغه حقوق غواړي چې اسلام دوی ته ورکړي. له دې ولایت څخه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
دینی علما وایي اورزګان کې خلکو له ښځو هغه څه اخیستي چې خدای او رسول ورکړي. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی حمدالله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو مخی کول او په بدو کې ورکړه د شریعت خلاف عمل دی او اسلام هیڅ یو کس ته اجازه نه ورکړي چې د خپل لور یا خور حقوق ورڅخه واخلي او تر پښو یې لاندې کړي. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هغه چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بشر حقوق ورڅخه اخلي او له تاوتریخوالي سره مخ کوي.
په بدو کې ورکړه د ښځې ناروا شرعي لا شغاره پر اسلام. حضرت مبارک علیه السلام وای مخی په اسلام کې نسته، په مخی مه ورکوه.
اورزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې مخې او په بدو کې د ښځو ورکړه اوس په یو دود ګرځېدلې ده. په ورته وخت کې د مدني ټولنو مسولینو هم له خلکو غوښتنه وکړه چې نور دغه ډول ناوړه دودونو ته د پای ټکی کېږدي. د هغوی له جملې څخه یوه هم د مدني ټولنې مسولان وشه برګزی ده چې وایي دولت باید دغلته خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي تر څو خلک په دې پوه سي چې یو بشر په ټولنه کې څه حقوق لري. نوموړي له دیني علماو څخه هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته ښځو د حقوقو په اړه معلومات ورکړي. اغلی بارغزی زیاته کړه
چې ما دولت څخه دا غوښتنه ده، زما د هر یو ورور، د هر یو پلار، د هر یو مشر، د هر یو کاکا، دا غوښتنه ده چې د ورکړې مسؤلیت لري. دا غوښتنه ده چې نو څه به زورولو نه ده.
لدی ټول سره سره د شوز چارو ریاست مسولین هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی، خو له ټولو ارګانوی غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالی په مخنیوي کې خپله پوره ونډه ادا کړي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي. اغلې رڼا وایي
موش هغه قانون غواړو چې په دین اسلام کې موږ ترکه ول سوې دي، موږ نه غواړو بالاتر د هغه شی څخه چې د قانون څخه وتل شي، موږ هغه حقوق غواړو چې په اسلام کې د خوند لپاره تثبیت او ورکول سوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان والي سمو د وړاندې آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په اورزګان کې د ښځو پر وړاندې د ټولو ستونزو حل تجمن دي. شریف الله شرافت، آزادۍ راډیو، اورزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لسنیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ناجیا صفی دروري.
افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره سره بیا هم افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي. ښاغلی غنی د خبرې د مونچن په امنیتي کانفرنس کې کړی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپوري ولسوالۍ باندې پرون او وړ مورز د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوي او دغه راکټي حملو خلک ټپیان کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د هراري په سټیډیوم کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د روسي لملاتړ برخمن جلا غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزیر وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یوې نوې زیاتې موثرې بڼې کار کوي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هلته وګورئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. دا مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ژوند په شیبو کې لا یاد مباسي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزي پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکې خزي د دې اونۍ د پروګرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړی ده. عادله حسینی د قصبې د خان اساسي لخونځي فارغه شوی، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړي دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوی، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوی او په بیلابیلو برخو کې د خزو او ماشومانو حقونو د پلیک دول لپاره منډې ترړې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکې خزي په نننی پروګرام کې د نوموړي په همدې هڅو غږیږو. عادله حسینی زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کلم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړی دي که اوردونکو ته دا وایي.
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړې دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلې دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستی مو ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه ان جی او فعالیت لري، د ځوانانو د لپاره ترنګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجیکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولاپمنت، کاریر کوچنګ او نور ترنګونه وو ځوانانو په حق له جنکیانو او هلکانو د پاره وو چې هغه لوستل هغه پانتونو کې درس ویل ماسلین وو او د مونږ ترننګونه دوی واخیستل دغه ترننګونه دوی چې واخیستل پس لاغي دوی د کار پیدا کولو په حق له دوی چمتو شو او مونږ هم دوی سره مرسته کړ په دای حق له دوی تقریبا دوه درې سوه ځوانانو ته مونږ کار پیدا کړه په مختلف خصوصي انجوګانی او دوائر دولتي
او ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی. فکر کوي د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوی دی دوی لپاره ګټور دی؟
او ولې نه، مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن، ما مونږ مای خوړل زده کوو نه، مونږ خزو ته دغه خزو چې کار نه لري، اقتصادي مشکلات لري او کورونه کې ژوند کوي او دا ځوانانو چې خزې خپل اسناد د لسانس اسناد ماستری اسناد لاس تر لاس لري او دوی کار نه لري، کار پیدا کیږي نه دوی ته، مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کی او سلیکټ شي.
او څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کول شي؟ تاسو څه ادرس لرئ؟ یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوئ، کوم ولایتونو کې؟ څنګه دوی تاسو ته لاسرسی پیدا کول شي؟
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې کوم فعالیتونه دي، انشاءالله آینده کې مونږ غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو او هغوی ته هلته مونږ پروژې ولرو او خپل خویندې او میندې او ورونو سره کار وکړو، هغوی سپورت وکړو او حمایت وکړو.
په کابل کې
مونږ یو د ځوانانو په برخه کار کوو. تیره ورځ مونږ یو کانکور امتحان درلود په مانګي د کاروان یونیورسيټي کې، هغه تالار مو واخیستله 1500 ځوانانو لپاره چې مونږ هغوی ته د کار پیدا کولو لپاره هغوی ته مونږ چې واخیستل امتحان.
یعنی په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړي، یو زمينه سازي ورته برابره کړئ ترڅو هغوی کار وکولی شي، پنتون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې.
خو
کڅوکو غواړي چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي، یعنی تاسو عدل او سینی پیدا کړي، څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکولی شي؟
خار سره چې د مونږ واس او توان و اوس مونږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ په خصوصي مکتبونو کې، ښوونځیونو کې.
بله بله. اغلی حسینی، تاسو چې ویل چې په بیلابیلو برخو کې کار کوئ، په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي، څون تاسو د ښځو د یوې طبقې مشري کوئ او ماشومان روزي په همدې ډول، د ناوړه رواجونو ته مو پام کړی ستاسو موسسې؟
ولې نه، مونږ ترننګونه لرو. په خوا مونږ په کندوز ولایت کې یو پروژه درلود، دسترسي زنان به عدالت، هغه او حقوق د ښځې، حقوق د اسلام لاره، اسلام دین کې د ښځو مقام ډیر عالی دی او مونږ د خلک ته ترننګونه ورکو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني، ښځې وپیژني چې مونږ څه حقوق لرو.
او اغلی حسینی، چې تاسو دې برخه کې کار کوئ، تاسو تاسو د کور لخوا یو خم لاتړ لرئ، ښه حمایه لرئ، یعنی د زده کړو په وخت کې، وروسته بیا د پوهنتون په دوره کې، بیا وروسته په ژوند کې، فکر کوئ دا ټولو ستاسو هڅو مبارزو رنګ راوړی وروسته دې موقف ته رسیدلې کنه زمينه برابره وه؟
زمينه برابره نه وه. په کور کې اول د ما پلار او رونه می د ما ملاتړ کول، او اوس د ما خاوند ماشاءالله د ما ملاتړ کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه، افغاني جامعه کې کار وکم، خپل خویندو سره، ورونو سره، او د نور خویند لکه نارینه خوندې مونږ باید کار وکړو.
یو وخت کې مو دا فکر کوو چې تاسو به د نورو لاسنیوی کوئ، په داسې حال کې تاسو خپل لاسنیوي ته ضرورت درلودو، کنه دا هر څه برابر شو بالاخره دې ته ورسېدلې، کنه تاسو اول نه د هدف ځان لپاره ټاکلی وو؟
او ولې نه، ژوند خپل مشکلات لري، هر چیرته چې ژوند وي، کار وي، طبعاً مشکلات لري، پرابلمونه وود مونږ په ژوند کې، او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپله باید یو لیدر اوسم، باید یو رهبر اوسم او باید مبارزه وکم.
او بالاخره د مبارزو مو څنګه رنګ راوړ؟ یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړه؟ کوم ستونزو سره مخ وئ؟
په جامعه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم، په کور کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ما خوان ماته شینی نو ویلی او نور د مونږه خان ورشته داران وو هغه به خبرې کولې چې دا خزوالې زید مونږه سیدان یو مونږ پچایان یو د مونږ خزې پات مخه چاونه ویني او دا زینر غوندې ناری نه غوندې کار کوي د ما خوان ماته وایل چې ته د ما خزې د ما قوم خزنه یې ته باید یو رهبر اوسې ته خپل باید ناری نه غوندې کار وکې ځکه چې د خلک خبرې کوي او چاته چی نه ورکوي باید مونږ خپل ژوند د ښه ژوند آماده اوسو ځان ته هر شی باید آماده وکړو ښه ژوند تیر کړو
بالکل تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوی مبارزه موم کړی اوس یو ځای ته هم رسیدلې هغه لیډرشپ هم چې غوښتو یا مشرتابه هغې ته رسیدلې فکر کوئ چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي کله چې ورسیږي له هغې وروسته هم ډېر زیات مقاومتونه موجود دي که نه وروسته دا حل لارې پیدا کیږي ورته
ولې نه کله چې مونږ مبارزه وکړو قاطع اوسو په خپل اهداف باندې ولاړ ودرېږو ولالو سو هغه خامخا مونږه خپل هدف ته رسیدو هدفونو ته رسیدو
بل هغه اوسنی اوس ځان یو بریالي مرمن غنی فکر کوي چې خپل ټول اهداف ته رسیدلې ک الله هم څه نیمګړی دي
او نه نه خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز خزایم د مکتب رئیس اس مشوانځي رئیس ز ما مبارزه کړی هغه دوران چې ز شون کې وم په مکتب کې ما په دغه روحیه تربیه شوم چې باید مبارز وسم باید مبارزه وکم جدوجهد وکم تلاش وکم او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم
بلې په افغاني ټولنه کې ممکن مخکې خوځو پروګرام کې مونږ د ډیرو نورو داسې نوي جنو سره خبرې کړې چې هغوی اوس زده کړې کوي هغوی هم غواړي ستاسو غوندې او خدمت وکړي په بېلابېلو برخو کې نو د خدمت ته فکر کوئ کافي لا زیات ضرورت دی د جنو لخوا جنو ته میرمنو لخوا میرمنو ته
بلې هو ډېر ضرورت دی دوی باید په مبارزه وکړي دوی باید هدف ولري په ژوند کې هدف ولري او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي مشکلات په ساحه کار کې دي همکارونه چې نارینه ګان دي نه غواړي چې ته چې یو ښځه باید پورته لاړ شي باید رشد وکړي باید ارتقا وکړي هغوی مانی کیږي باید مونږ چې وکړو مبارزه وکړو په جنگ او جګړه دغه شایان نه کیږي باید خپل ځان هغوی ته وخایي چې مونږه دونه شایستګي لرو
بلې عدالت او ځینې تاسو لچې د خپل ژوند نتروس پورې راضی یې چې مبارزه هم چې کړی هغه تاسو ته رنگ هم راوړی دی نور څه کارونه په مخ کې لري آینده پلان مو زموږ لوردونکو سره شریک کړئ
آینده پلانونه خو ډیر دي باید خزه سره کار وکړو چې هغوی خود کفا شي خزه باید خپل مشکلات ریشایابی وکي چې موږ څه مشکلات لرو که اقتصادي مشکلات دي که فرهنګي دي که کلتوري دي که هر شی دي که سیاسي مشکلات دي بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکي دغه ظرفیت چې هر خزه باید ولري پیدا کی ځانته چې خپل مشکلات ریشایابی وکي هغه د حل لارې باید پیدا وکي هغه موافق بوي هغه کولای شي چې دا ماینده په افغاني ټولنه کې خو ځلان ولري ښه کار وکي او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کی
بلې عدل راز هغه چې موږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکخه میرمن یې د لا مخکخه خزو د پیدا کېدو لهیل سره چې تاسو هم روزي نو د دېونی خبرونه موږ له تاسو سره چمتو کړی وکورستي پیغام له تاسو نو واورو په تیر افغان میرمنو ته یا پټوله کې افغانانو ته نو خوښ بشو
موږ باید همخېګي فرهنګ باید ترویج وکړو خپل فامیل خپل جامع ټولنه کې افغاني ټولنه او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو خپل فامیل نه شروع کو بیا جامع نه که وغواړو چې افغانستان تاوتریخوالی نه خالی وي، باید مونږ مبارزه وکړو او خپل ځان چمتو کړو.
ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره مصاحبې ته حاضر شوئ او د خپل ځان د یو مخکښ میرمن ګڼې هغه چې مونږ انتخاب کړی وای. بلې درنو اردوونکو، د یادونې وړ ده چې د مخکښ ښځې دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي، خو په راتلونکو خپرونو کې له مونږ سره اوسئ. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو، بیا تکرار یې د یک شنبه په ورځ د سهار په 9:30 بجو له ازادي راډیو څخه اورېدل
شي. مننه ښاغلی ځدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه ښایسته برنامه.
ډېر زیات همیشه په خیر راغلی. مننه دلاوسینی.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. هیلمند یو چې د ژمي په دغه سړی هوا کې به مو ځانونه ګرم ساتلی وي او د واوري ځینې دودونه به مو پر ځای کړي او په واوره کې کېدونکې لوبې به مو هم ترسره کړي وي. د ژمي موسم پر اتاګ او د واوري په پیلیدا سره په افغاني ټولنه کې یو شمېر لوبې او دودونه ترسره کیږي چې یوازې یوازې د واوري پوری اړیکه پیدا کوي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په مرکز کابل او شاوخوا سیمو کې کله چې ژمنې واوره وشي نو له عملی د دغه سیمو اوسیدونکو یو شمیر ځانګړي دودونه په ځای کوي او همدارز ماشومان یې ځانګړي لوبې کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي کله چې په کابل کې واوره وشي نو د یو ځانګړي دود په توګه لګاونډیو سره په شریکه یو دود ترسره کیږي.
کله چې ژمنې واوره شروع شي په کابل کې دا ډیر دود او د ژمي په لمرنې واوره کې به د شپې د خونه کې به واوره شي نو سار وختي به د کور خلکو هغه واوره په یو پاکټ کې بند کړه ولګا شانته واوره به لګ بند کړه او ماشومان ته به پلاس کې ورکه چې یا گاونډیان ته یا دوستان ته یو چاته به ناڅاپي ورولې ګله نکه هغه خلک دغه یعنی پوی به شو چې دا مونږ برفي کوي نو بیا به هغه اجلې بیرونی وي الک هو جلې یار څوک چې ماشوم هغه بیرونی ولو او برته بیا دغه لکه ململمستیا به برته پاره خلکو شو او کچیر ته هغه به پوی نشو نو بس هغه ململمستیا بیا په دوی باندې کېده. یاندا یو دوه دغه په کابل کې د تیویل چې برفي مونږه دا خلک برفي کړل. برفي مطلب دا چې په دوی باندې به بیا ململمستیا و.
د نوموړې په خبره د واورې په لومړۍ ورځ به په خوا پاکه واوره راوخیستل شو او په یوه ځنګړی کاسي کې به د ګړې له شربت سره ګډه شوله او بیا به یو شمېر کسانو خوړل.
دودونه خو زیات دودونه دي چې د واورې په اوله ورځ باندې یا په خپل واوره چې به وشوله خلک به سار چې پاتې دل یو بل ته به مبارکي ورکوله په چې ژمی آباد یعنی کال آباد راغی نو دغه مبارکیان به یو بل ته ورکولې. که څه هم ژمی به ډیر سخت هم خو مګر خلک به په کابل کې ډیر خوشاله او دا متل مو چې کابل همیشه وایي چې بې زرو دی خو به واورې دی نه یغه هغه ماشومان چې په کورونو کې بندي او د باندې اکثره وخت د لوبو لپاره وځي مګر کله چې واوره وشي نو دوی د ډیر خوشاله نه مثلا په کور کې نه پاتې کیږي وځي د باندې وځي او دغه د واورې لنک واوره وریږي هم دوی وتلی او واوره ودریدلی هم وځي.
اغلی زیور وایي چې ماشومان هم د واورې په ورځو کې ځنګړي لوبي کوي او دا لوبي لیوي سیمه او بلې سیمه ته ځنګړي توپیرونه لري. خو په کابل کې اکثره سره ورته دي.
دغه لوبي شری د نو عام د ټولو ماشومان لپاره حتی ډیر واړه ماشومان هم ډیر خوشاله دي او لویان هم دی ووري ډیر خوشاله زی خصوصا د لکانو زیات برف جنگی ډیر خوخی او بل سره په واور باندې او بلګولي او د ډول ډول دغه مجسمه د دینه جوړي او باغې د لکه د انسان او د هاته سارو د ایوان د خر د اس شکلونه جوړي او باغې باندې لوبي کوي. خو دوی هغه خپل د جمنی کالی یا لباسونه یا غوستي نو باغې کې ځانونه تاو کړي او ماشومان دومره دغه چې دا واورو کې زغړي او یو بل په واورو کې مثلا ک واوره ډیر زیات وي یو بل باندې واوري ما چي.
د کابل خار اوسیدونکو جاوید افطار بیا وایي چې برفی د گاونډیانو ترمنځ ځانګړی صمیمیت رامنځته کوي. نو ما وړه زیاتوي
برفی یا واوره چې ده بالکل د یو صمیمیت او دوستۍ نخه ده. معمولا د غزمنګ یو کلچر دی چې کله واوره وریږي ملګری یو بل باندې اوس په ټولنیزو شبکو د خلاص لاسرسي لري یو غک کوي چې برفی ده نو بیا غوي ملګری میلمانه کوي یا په کور کې یا په نور بهر رستورانونو کې یعنی دین خپل دغه جوتیږي چې د ملګری سره راټول شي او د صمیمیت او د محبت او د مینی فضا جوړ شي یو ډول خوشحالي وو کې حتی ځینی ملګری راځي هم د آزاد هوا کې په واوره کې د برف جنگی چې ورته وایي په اصطلاح باندې یو بل سره په واورو باندې ولي او دغه د صمیمیت یو نخښه موږ ته ورورولي او دوستي هم دغه مینه را پیدا کیږي. بل خپل برفی چې د زراعت برخې لپاره د هیواد د خیرازولو لپاره او د راتلونکي نوي کال د نیک فال نیول په خاطر باندې ډیر خلک دې ته خوشاليږي او خپل واړه ماشومان لویان ټول په یو ډول سره خوشاله شي بي او خي ورځي خوخي.
د نوموړي په خبره چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره د برفي دوت هم یو څه بدلون کړي دا چې څنګه هغه وایي
اوس ځوانان مختلفو طریقو باندې ځینی ملګری حتی نه خبر چون شپې واره وشي او سار راځي چې په ډول فیسبوک کې هغه ته یو عکس ولېږي د برفي د واره یو عکس واخلي. ځینی ملګری راځي چې په کاسه یا په بل لوخ کې هغه واره راوړي او هغه مخ ته وړاندې کوي په یو شکل باندې هغه ته د واره زیری ورکوي او معمولا خوښ کلم کیږي په انټرنیټ ایجنو کې خلک پته مې باندې او په یو شکل یو شکل غوي ته د برفي زیره ورکي او
خغله جاوید زیاتوي چې اکثره ګرمو سیمو اوسیدونکو هم د واورې د لوبو او زنګړو میلو د جوړولو په پار یو سیمو ته ځي او هلته د خپلو خپلوانو سره میلي جوړوي. د کندز ولایت له اوسیدونکو نجیب الله څخه مو پوښتلی چې ولې د واورې په واره دو سره میلي کوي او په کندز کې د واورې د میلو ځایونه کوم دي.
لکه څنګه ټول د معلومات دغه د واوره ورېدل په کال کې یو ځل یا دوه ځلې چې کېږي د زمي موسم کې دا یو الهي نعمت ده او دلته هغه کوم کسان چې امکانات لري ژوند یې لږ ښه ده هغوی چکر ته ځي خریداري کوي په واوره کې دشتې ته ځي. قندوز دلته یو ځای لري په نوم د دشت آبدان هلته ځي ښکار کوي.
دی وایي چې ځینې ځانګړي خوراکونه لکه ګونګړی او شوله برابروي او گاونډیانو کوي حمله کی. د کابل اوسیدونکو احمد شاه بیا وایي چې په سکنی واوره کې ځنګړی لوبي کړي دا چې کومي لوبي کړي له هغه وی واورو
په لومړي کې چې په کابل کې واوره وشول دومره زیات نه و پاره کې مو واوره جنگي وکړه خو په دې ورسته کې چې واوره وش په کابل کې ډیره زیات و په دې کې مو سړیان جوړ کړل د واورونه او هغه م چې جوړبل لغه کې مو سترګې یعنی دا تشلې عمر غستی او دا مرته په دې سترګو په کې غستی خو لبه م چې وا دا مرته تور کړل سکارم مو را باغستل په ما غندزم مرته خوله جوړ کړل بیا مرته خوله جوړولې لاسونه مرته جوړول د واورونه دا م چې جوړ کړم منظم م کړ بیا به مرګي راټول شو د دې سره مخسونه واغستل د یادګار په شکل.
د کابل خار درې اوسیدونکو احسان الله کوچه او رخمین کوچه او خیالی محمد د خپل ماشومتوب کیسې راته کوي او هم د خپل ماشومانو د لوبو په اړه داسې وایي.
اواز دا عزیز او بوشکا باندې ایوان سپورت یو لخت چاک تیپی وای زایتی دا لوبي او موږ سره هم دا لوبي ایوان خو موږ دا لوبي کوي چې ویلی بیا په سترګو لګیږي زیات کې رنګیږي غنه ویلی بوشکا باندې سپورت او لخت چاک تیپی سي جوړه کې ول
واوره به جګ کړو بغل ما څنګه به خړلې بس یو په ګل دغوندار وشتل به کولو سبای نه بسرا لغان می ډوډۍ به نه خړم ما کوم په نه لګیو تمام رات بسرا وته لم نه خوشاله به سبای نه بچی لاند د سو ان تر بیګا پورې به مسیو دا چې وڅنی ډوډۍ په یادو نه کله به دم دا واوره وشتل به کولو څنګه به خړلې شو
خربم جوړاو وکم جوړاو خربم جوړاول دی غنا مورنا کوچان نشته شو خل دی بسندغه نو به تکونه وایستا نور خدا سترګه ورته کیدا او دا شرط مختلف شان ورته خور جوړا کړه شان جوړا ورته استخار ورته وها بس انسان مې جوړک
دو 50 کلن رضوان الله وای چی د واورې په کې دا سره ګڼ ماشومان خوشاله وي دا ځکه چې د هغوی د نویو لوبو لپاره زمینه برابروي
ادمه کې برفي جوړي پارسي کوته خماله کوي نه په پښتو کې چی ورته ویل دا خمالکونه جوړي پاس کې نیازان خوشي کې دا واورې سره کولوله کې یا بل په وشتل کې دغه وسنه دا ورسره چې په کابل کې شو من ټول ورته خپو کورنم خامو چې کوټه را باندې کینې نه من به دعا کوم چې خدای ته رحمېږي ادمه وړه بچان دی یو یو لسکلن دی یو نه کلن زمون دی دی به ما ته په خارید چې په در کې برشه ما ورسره شوالې وایي چې بسیار ساده ماته راست نو ما شومان به دیوار ته ډیر خوشاله پدوه چې دا ادمه کې برشه به جوړ ټوله راز ما سره اکسن په موبایل کې مخس نو دی ټوله راز په کوسه کې یابل به سملول رسملول ادمه کې برشه به جوړ هغه مالک مشه مخ کوه لدا به جوړ نو خپله کې خوشاله ول ما ورته کې چې کور ته راشي دی به ول چې پرې د پاز لکلونو نن خوشحالي زمونږ جون تر غلې بیا د شپې جراغه ټندل زوبلو مالواله تاسې په سر غورځیدلو چې احتیاطونه کې زوبلې کې د کچاړ ډیر خوي دی
لسکل امید بیا وای چې د مچینوز غزانګړي لوبې هم په واوره کې کیږي او د واوري یو کوچنی پندوسکا په مچینوز غکېګدي او ټاکل شوی نه خبرې ولیم
او واره چې کله ته زور ورکوین د چرته لمدوین خپل کلکی یو که وچوي هغه کې تیګن تاوي په ډیر زور سره په کلکی یو یو بل پرم کله چې په واره شو د اول ورځ باندې موږ د غرمه ټیم کې موږ سخت واره جنگي وکړه چې په هغه کې یو سات موږ لوب وکړه په واره جنگي کله چې واره ریږي یخ نوی کله چې واره ودریږي هغه وخت کې باد راولګي نو زیاته یخنی او کله چې موږ لوب کوو نو هغه وخت سړی ګرم وي او څوک په دې یخ او په ګرم نه پوي
د نوموړي په خبره چې په سکنی واوره کې دوی ځنګړي یخمالکونه هم جوړ کړي وو خو اوس چې په واوره مرولګي واوره اوپر را پری خو دي او دوی نشي استعمالولې
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده
سم سورو د شړشم په ګلو د باجوړ پا جنکو باندې ننور ولګې دو هغه چما او تا پکې مو پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې ننور ولګې